درنو دوستانو ستړي مشي سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه په دې هیله يم چې وخا او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي د ساتي رډيو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبي یعنی لوو بجو پیلېږي او د مخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفا دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 اوریدل کیږي. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. زموږ له ویبپاڼې هم زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی دا خو سیمه شارواکی وای د ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال سید احمد بابازه هغه مهال چې د ولایت د نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند ځینې سیمې د عملیاتو لپاره کتلې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وشل شوې. د هرات ولایت د ګلران ولسوال وای له ایران سره په ګډ سرحد کې د دوه لسنور هغه کسانو ملي هم مندل شوي چې ویل کېږي د ایران امنیتي ځواکونو هرې رود سیند ته غورځولې دي. او پاکستانی چارواکی وایي دوه سرتیری د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو راکټي برید کې وشل شي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د خوست سیمه ایز چارواکی وایي د دې ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال سید احمد بابازه پرون په یو چاودنه کې وشل شوی. د خوست والی په وینا نوموړی هغه مهال ووژل شو کله چې ځینو سیمو ته د عملیاتو لپاره روانو. د خوست والی محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویل چې پیښه د شپې په یولسو بجو په خواجه رحیم سیمه کې وشوه او په ترڅ کې امنیه کمانډان او د هغه سکرتر ووژل شوی.
متاسفانه د خوست امنیت قمندان مل پاسوال سید احمد بابازی د سکرتر صافه یو سرباز د خواجرایم سیمه کې د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسید او یو بل سرباز شدید زخمی دی.
که څه هم د خوست والی د برید د وسلوالو طالبانو کار بولی خو تر اوسه طالبانو یا نورو ډلو د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امنیتي سکتور مشرتابه پرون په خپل غونډه کې د ملي تاسیساتو او شتمنیو د خوندي کولو پر لارو چارو بحث وکړ. د افغانستان پر عامه تاسیساتو د سلويخ کلن جګړې په ترڅ کې تل بریدونه شوي خو په وروستیو کې پلازمینې کابل او نورو ولایتونو ته د برېښنا پر غځېدلو ستنو ډېرې حملې شوي او ځکه د برېښنا د رسولو چاره له لوی خنډو ځنډ سره مخ شوې ده. ګومان کېږي چې په دې حملو کې به هم د دولت وسلوال مخالفان او هم خپل سرې وسلوالې ډلې لاس ولري. د ملي امنیت د شورا پرونی غونډې په اړه په یو بیان کې راغلی چې د امنیتي سکتور مشرانو پر هغه اقداماتو خبرې وکړي چې په پایله کې د غیر قانوني کړیو او افرادو د تخریبي فعالیتونو مخه نیول کیږي او ملي تاسیسات او شتمنۍ خوندي کیږي. د هرات ولایت د ګلران ولسوال وایي چې له ایران سره په ګډ سرحد کې د دوه لسنور هغه کسانو ملي هم مندل شوي دي چې ویل کیږي د ایران امنیتي ځواکونو هری رود سیند ته غورځولي. افغان حکومت د هغه راپورونو په اړه څېړنې پیل کړي چې وایي د تیرو جمعې په ورځ د ایران سرحدي ځواکونو شاوخوا 500 افغانان چې غوښتلي په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي نیولي او له وهلو ټکولو وروسته د ایران په اړوند ذوالفقار سیمه کې د هری رود سیند ته غورځول شوی. دا ګلران د ولسوال عبدالغنی نوري رویټرز خبري اژان سویلی چې تر اوسه د ولس کسانو مړي مندل شوی. نوري د یک شنبه په ورځ د 500 مړو د مندلو خبر ورکړی. بلخوا په ولسی جرګه کې د هرات استازي حبیب الرحمن پدرام او د فراه استازي عبدالستار حسیني چې د پیښې په اړه څېړنو کې برخه لري رویټرز خبري اژان سویلی چې ایرانی پوځیان او 500 افغانان په سیند کې غورځول شي. له دې ډلې 12 کسان له سیند څخه په وتو بریالي شوي او 540 نور مړه شوي دي. افغان چارواکو په دې اړه د څېړنو د دوام خبر ورکړی دی. د پیښې غندلې د خو تر اوسه پورې کوم ځانګړی عکس العمل نه دی ښودلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید معیار رسنیو ته پاستولی یو غږیز پیغام کې ویلي چې ښاغلی فیروز د ټیسټ نتیجه مثبته ده خو روغتیایي وضعیت یې ډاډمن دی.
ډاکټر صاحب فیروز از متزون چانوز بیسو
دی وی ډاکټر صاحب فیروز لسوره زرایسی د کورونا وایرس نخې اول عامل لري او په کور کې په قرنټین کې ول به د مرغه د ټیسټ نتیجې مثبت راوتلی. دا غو عمومي وزیر ډاډمن دی اوس مهال په کور کې د تجرید په حال کې دی. خغلی فیروز په افغانستان کې د کورونا وایرس د سرایت په پایل کې خبرداري ورکړی چې خی افغانستان لنمای زیات وګړي په کورونا وایرس اخته شي او اټکل کړي و چې خی ل یو لک او ل زر زیات خلک په دې ناروغي مړ شي. لا زده رونه خبرونه اوري. پاکستانی چارواکي وایي دوه سرتیری د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو راکټي برید کې وشل شوي. امنیتي چارواکو ازادي رډیو ته ویل نامعلوم برید کوونکو پرون میرالي سیمه ته نږدې پر یو امنیتي پوستې دوه توغندي وشتل. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو حملې په وروستیو څو اونیو کې زیاتې شوي. په دې سیمه کې له کلونو راهیسې د القاعده شبکې حقاني ډلې او پاکستاني طالبانو وسلوال فعال دي. دا پاکستان پوس په 2014 کال کې په دې سیمه کې عملیات پیل کړل، خو د وسلوالو فعالیتونه لا هم هلته دوام لري. ویل کېږي چې د یو شمېر وسلوالو ډلو سره د پاکستان پوس په همکارۍ تورن دي. د امریکا د عدلی وزارت له محکمې غوښتې دي د ملي امنیت پر پوخانی سلاکار مایکل فلین لګول شوي جنایي تورونه لرې کړي. نوموړی لومړی کس دی چې د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین او روسیې ترمنځ د احتمالي همکارۍ په برخه کې د تحقیقاتو له قضیې څخه وځي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ریپورت له مخې د عدلي وزارت په هغه اسنادو کې چې پرون په محکمه کې ثبت شول ویلي چې د ټولو حقایقو او شرایطو له څېړنې وروسته د فلین د دوسیې د بندولو پریکړه شوې. نوموړی د 2014 کال په فبروري کې له یوې میاشتې د لږې مودې لپاره د ملي امنیت د سلاکار په توګه له کار وروسته ولسمشر ټرمپ له دندې ګوښه کړ. د نوموړي د لرې کېدو پریکړه وروسته له هغې وشوه چې معلومه شوه په امریکا کې د روسیې له سفیر سره د خپلو تماسونو په اړه یې مرستیال ولسمشر مایک پین انسته دروغ ویلي. او په روسیه کې وی محکمې د امریکایي پانګوال مایلک کالوی او د هغه د فرانسوي شریک فلیپ دل پال د نظربندۍ موده د اگست تر 14 نیټې پورې وګدا کړې. د مسکو خاري محکمې د حکم پرون د مې په ومه شپږ ورځې مخکې لدی چې د دواړو تورونو د کور د نظربندۍ موده پایته ورسیږي اعلان کړ. د محکمې لدی و ورځ مخکې د مسکو د وی بل محکمې پر وړاندې چې په مسکو کې د کالوی د جایدادونو د مصادره او د نوموړي د بانکي حسابونو د کنګل کولو حکم کړی وو، د کالوی د استناف وختنا رد کړه. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په دې نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د هند بهرنیو چارو له وزیر د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې اغوته په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ټینګښت لپاره د واشنگټن د هڅو په اړه معلومات ورکړي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې په دوحه کې و او ولته له طالب استازو سره کتلي. سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفرونو د وروستیو پرمختګونو نه به مو په یو رپورت کې خبر کړو. دا به مو ورشي د کورونا وایرس خپرېدو له پاکستان افغانستان ته د کډوالو په داوطلبانه راستنېدو هم اغېز کړي. دا موضوع به په یو رپورت کې وڅېړو. په غزنی کې چارواکي وایي په سلګونو داسې ماشومان دي چې په شاقه، خطرناک او نورو درنو کارونو بوخت دي. په دې موضوع به له غزنی رپورت ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون د وسلو د کنټرول، د تیلو د بیې، کرونا وایرس او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د ژوند رنګونه هم اوري. د لویدیځو ورځپاڼو کتنه هم درته په همدې نیم ساعته خبري مجله کې خبرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د هند بهرنیو چارو له وزیر د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې اغوته په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ټینګښت لپاره د واشنگټن د هڅو په اړه معلومات ورکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې نوې ډلې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله اندېښمن دي او په دې هیواد کې د اوربند وړاندیز ملاتړ کوي. ښاغلی خلیلزاد چې هند ته له سفر مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره هم کتلي وو، تیره شپه پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې له ملا برادر او د هغه ملګرو سره یې اوږدې خبرې وکړې او په ځینو برخو کې د پرمختګ غوښتنه ترې کړې. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هند ته د سفر پر مهال دو جګپړو هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد پرون پنجشنبه د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر او د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره په نوې ډیلی کې وکتل. د هند د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي خلیلزاد په دې کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د واشنگټن د هڅو په اړه معلومات ورکړل. د بیان له مخې په کتنه کې ټینګار وشو چې د تروریستانو د خوندي ځالو له منځه وړل په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ضروری دی. په بیان کې راغلی چې متحد ایالات له افغانستان سره د بیا رغونې، اقتصادي ودې او په بشري برخو کې د نوې ډیلي مرستې ستایي، او په افغانستان کې د دایمي سولې، امنیت او ثبات په ټینګښت کې د هند ونډه مهمه بولي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې نوی ډیلی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله ژوره اندېښنه لري، او ځکه نو په دې هیواد کې د اوربند د طرحې ملاتړ کوي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې هند له افغانستان سره د کورونا وایرس د سرایت له کبله په راغلي حالت کې د خوړو او طبي وسایلو مرستو ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سیمې ته خپل نوی سفر د قطر پلازمینې دوحې ته له سفر سره سم پیل کړ، او د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره وکتل. ښاغلی خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې له ملا برادر او ملګرو سره یې اوږدې خبرې وکړې. دای زیاتوي چې د په دې کتنه کې په ځینو برخو کې د پرمختګ غوښتنه وکړه، د مثال په توګه د تاوتریخوالي کمول او اوربند، څو لکه څرنګه چې نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې ده د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د مبارزې د ښه مدیریت لپاره د چارو د سمون امکان برابر شي. ښاغلی خلیلزاد په یو بل ټویټ کې ویلي دي چې له دواړو خواوو د بندیانو د تبادلې د بهیر چټکول د امریکایي وګړي مارک فریریچس د خوشي کولو لپاره لازم اقدامات، د بین الافغاني خبرو ژر تر ژره پیل، او د افغانستان د سولې پروسې ته د سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلبول نور هغه مهم مسایل دي چې بحث پرې وشو. خلیلزاد لیکلي چې د هند او پاکستان له سفرونو وروسته به بیا د طالبانو له استازو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین مخکې له دې پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی وو چې له خلیلزاد سره په کتنه کې د بندیانو د سمدستي خوشي کولو، د بین الافغاني خبرو د پیل، او د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د تطبیق په اړه مفصل بحثونه وشول. په واشنگټن کې ډیرا د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدتیار تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلیلزاد سیمې ته د خپل دې سفر په ترڅ کې هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو د پیل پر وړاندې خنډونه ژر تر ژره له منځه یوسي.
خلیلزاد دا ځل غواړي د بین الافغاني خبرو اترو مخکې خنډونه زر تر زره لرې کړي. دی غواړي طالبان قانع کړي اوربند او یا هم د تاوتریخوالي کمولو ته. خلیلزاد د ملا برادر سره په دې اړوند ګټورې خبرې لرلې. خلیلزاد غواړي د افغانستان حکومت ته هم امتیاز ورکړي د طالب زندانیانو د خوشي کولو په خاطر. په دې سره خلیلزاد غواړي چې زر تر زره بین الافغاني مذاکرات دا ځل پیل شي.
افغان حکومت پرون د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او خبرو ته کښېني، خو طالبانو تر دې دمه د اوربند لپاره پرله پسې غوښتنې رد کړې او ټینګار کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه باید په بشپړ ډول عملي شي. دې ډلې تېره اونۍ په یو بیان کې وویل چې متحدو ایالاتو او ناټو د دې موافقې د تطبیق په برخه کې خپل مکلفیت نه دی ادا کړی. طالبان وایي چې افغان حکومت د دې موافقې د تطبیق پر وړاندې خنډونه جوړوي، د بندیانو خوشي کول یې ځنډولي، او د خبرو لپاره یې یو هر اړخیز پلان نه دی وړاندې کړی. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره پلاوی له ډیرو سلام مشورو وروسته غوره شوی او د ټولو خواوو استازي پکې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لمخې د بین الافغاني خبرو د پایل نیټه د مارچ 10 وه، خو ظاهرا د بندیانو په خوشي کولو کې د ځنډ له کبله د خبرې تر اوسه نه دی پیل شوی. طالبانو په دې وروستیو کې خپلو حملو ته زور ورکړی او حکومت وایي دا ښایي چې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو پر ژمنه نه دی ولاړ.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله تقوا کې قبورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي اسد الله لودین ورته کتنه کوي.
ملیټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. په مطلب کې راغلی امریکایي ځواکونه داسې حال کې له افغانستانه د وتلو په حال کې دي چې هغه هیواد کې لا طالبان تاوتریخوالی کوي او شونې ده چې د سولې هوکړه هم متاثره کړي. په مطلب کې راغلی دا مهال نږدې 10,000 امریکایي عسکر افغانستان کې پاتې دي او د جون تر میاشتې به دا شمېر هم 8,600 ته راټیټ شي. که څه هم د امریکا د دفاع وزیر ویلی طالبان له دوی سره په هوکړه کې کړیو ژمنو باندې نه دی ولاړ، خو ملیټری ټایمز لیکلی د امریکا او طالبانو هوکړه کې طالبان پر افغان ځواکونو له بریدونو نه دی منع شوی. ورسپانې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر دا خبرې هم راخیستې چې ویلی دی افغان حکومت هم د سولې په برخه کې په ژمنو ولاړ نه دی. په مطلب کې راغلی افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې برعکس د طالب بندیانو آزادول وزنډول چې ورسره بین الافغاني خبرې هم وزنډېدې. له اروپا خبرېدونکې د پارلمان په نوم مجلې بیا د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه د اروپایي ټولنې د یو لوړپوړي استازي جوزف بوریل مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلی په نړۍ کې د کورونا له ویجاړۍ سره د افغانستان ګواښونه د نړیوالو له سترګو پټ پاتې شوي. د مقالې لیکوال افغانستان ته د نړیوالو په پاملرنې او د دغه هیواد د سولې بهیر په تعقیب ټینګار کړی دی. جوزف بورل لیکلی د افغانستان د ناوړه وضعیت په اړه د دوی د 2019 کال شمیرې ټکان ورکوونکې دي. د ده په باور تیر کال څه باندې 10,000 افغانان جګړه کې وژل یا ټپیان شوي. د نړۍ په کچه دغه هیواد کې د تریاکو تولید ډیر شوی او 1,500 افغانان تیر کال یوازې اروپا ته کډوال شوي دي. په مقاله کې راغلی د افغانستان سوله د ټولو نړیوالو مسؤلیت دی، ځکه د لیکوال په باور هلته پر طالبانو سربیره داعش او نورې وسلوالې ډلې شته چې نورو هیوادونو ته هم ګواښ پېښولی شي. افغانستان د پراخو طبیعي زیرمو د درلودو له کبله یو غني هیواد یادیږي، خو مقاله لیکونکي ویلي د همدې غني هیواد وګړي اوس مهال غریب دي. لیکوال له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي دغه هیواد کې شته لاسته راوړنې باید خوندي شي، او د لیکوال په ټکو که د افغانستان په تاریخ کې نوی باب پرانستل کیږي اروپایي ټولنه به یې برخه وي، نه دا چې یوازې به د حالاتو ننداره کوي. د مقالې په پای کې سپارښتنه شوې چې افغانستان کې درې کار باید لومړیتوب ولري: لومړی اوربند، دویم د اسلامي امارت د بیا جوړېدو مخنیوي، او دریم هم د افغان سیاستوالو جوړجاړی چې یو بل ته د سیاسي سیال په سترګه وګوري نه د دښمن.
په داسې حال کې چې د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز خپله د کرونا وایروس په ناروغۍ اخته شوې او د دې وزارت ویاندې روغتیایي حالت ډاډمن ښودلی، د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکړی چې یو شمیر خلک له ډاکټرانو سره ناوړه چلند کوي او که دا چلند دوام ومومي ممکن روغتیایي کارکوونکي دندې پرېږدي. په دې اړه به نور حال د خاطر پردیس په ریپورټ کې واورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د چهار شنبې د ورځې په غرمه په افغان جاپان روغتون کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د یو ناروغ له مړینې وروسته د ناروغ کورنۍ او خپلوانو په ډاکټرانو حمله وکړه او څو روغتیایي کارکوونکي ټپي کړه. د دغه وزارت په خبره ستونزه یوازې د ډاکټرانو وهل او ډبول نه دي، بلکې پولیس یو ټپي ډاکټر هم څو ساعته توقیف کړی و. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال وحید مجروب په ډاکټرانو حمله ظالمانه بولي او وایي چې د دغه شان وضعیت دوام به له کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو پر روحي منفي اغیز وکړي. د عام روغتیا وزارت دغه چارواکي خبرداري ورکوي چې که دغه وضعیت دغه ډول دوام وکړي د افغانستان روغتونونه بل روغتیایي کارکونکو خالي شي.
دغه ډول وضعیت به په طبي ټولنه کې د روحي د ماتېدو لامل شي. په داسې حالاتو کې چې د روغتیا سکتور د پیړۍ له تر ټولو سترو ستونزو سره مخ دی، د وزارت لپاره یې ستره اندېښنه راپارولې. د نن پیښې په شان به نورې داسې پیښې هم ولرو. ژر به موږ مجهز خو له روغتیایي کارکوونکو خالي روغتونونه ولرو.
د کابل پولیس بیا د عام روغتیا وزارت د مرستیال خبرې ردوي او وایي چې په افغان جاپان روغتون کې هیڅ ډاکټر یا روغتیایي کارکوونکی وهل شوی نه دی. د کابل امنیه قمندانۍ مرستیال محمد نبی بیان ازادي رادیو ته وویل په کووید 19 ناروغۍ د اخته کس لمړینې وروسته یوازې لفظي شخړه د ناروغ د کورنۍ او ډاکټرانو ترمنځ شوې ده. د هغه په خبره پولیسو د مړ شوي ناروغ د احساساتو د آرامولو لپاره یو ډاکټر په تکتیکي ډول له ځان سره وړی و او بیرته یې دندې ته ستون کړی دی.
د امر شوی ناروغ کورنۍ ډاکټران د هغه په وژلو تورن کړی وو او وروسته یې ترمنځ لفظي شخړه رامنځته شوي. د حوزې امیر هم په تکنیکي ډول ډاکټر له ځان سره وړی وو تر څو د امر شوی ناروغ ته کورنۍ له لوري ونه ډبول سي. د تر هغه چې د ناروغ کورنۍ او خپلوان روغتون ته پریږدي.
د کابل د پولیسو دغه چارواکي په خبره له دغه پیښې وروسته افغان جاپان روغتون ته نږدې زیات شمیر نور اضافي پولیس هم هستول شوي دي. له دې سره د کورنۍ چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن د پیښې د کنټرول لپاره د پولیسو له لورې د یو ډاکټر په تکتیکي ډول توقیف یو مسلکي کار بولي، خو نوموړی د ناروغانو د کورنۍ له لورې د ډاکټرانو وهل جرم ګڼي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادې راډیو نه اورئ. د کورونا وایروس د خپرېدو له پاکستان نه افغانستان ته د کډوالو په داو طالبانه راستنېدو هم اغېز کړی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په پاکستان کې خپل دفترونه تړلي او له دې سره هغه مالی مرستې هم درېدلې چې د سازمان له راستنېدونکو کورنیو سره کولې. په اړه یې د اسدالله لودین رپورټ اورو.
څلوېښت کلنې زهرا په پاکستان کې د کډوالۍ 25 کاله تیر کړي، خو سږ کال یې له کورنۍ سره یو ځای خپل ټاټوبي افغانستان ته د راتګ پنډې تړلې وې. زهرا وایي خاوند او زوی یې شپږ میاشتې وړاندې افغانستان ته راغلي او د هستوګنې امکانات برابر کړي، خو دا په پاکستان کې بنده پاته ده. د ازادي راډیو ته وویل
وقت که ما تصمیم برفتن گرفتیم وقت موضوعات کرونا یا نبود و ما هم
سک کال مو حکره کرده و چه ده ملگر و ملتونو پا مالیم رسته خپل هیواد تستانشو. مونگ چه دا پریک لکه ولا هغه محال کرونا نوا. مونگ ده خپل کرایی کور خوان تا هم ویلی چه مونگ وزو. اوس حیران پاته یم چې څه وکړم. له ملګرو ملتونو غواړم چې د کډوالو د ستنېدو بهیر پیل کړي چې زه افغانستان ته ولاړ شم. یوازې زهرا نه ده چې د کورونا له کبله لګول شوو بندیزونو یې هیواد ته د ستنېدو مخه نیولې. په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر نورو افغان کډوالو هم له ازادي راډیو سره خبرو کې له ورته ستونزو سر وټکاوه. یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری هر کال د مارچ له پایله تر دسمبر میاشتې له پاکستانه د افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو بهیر مخته وړي. دغه سازمان هر ستنېدونکي افغان کډوال ته $200 ورکوي. سږ کال د کورونا ویروس پر دې بهیر سیوری وغوړاوه او یو ان ایچ سی آر پاکستان کې خپل ټول دفترونه د کډوالو پر مخ بند کړل. د کورونا له خپرېدو سره هممهاله پاکستان له افغانستان او ایران سره خپلې پولې هم وتړلې. دغه هیواد تیره میاشت یوازې 3 ورځې او د می په شپږمه د 4 ساعتونو لپاره د تورخم دروازه د هغو افغانانو په مخ خلاصه کړه چې پاکستان کې بند پاته وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي تر هغو چې پاکستان له افغانستان سره د تګ راتګ لارې خلاصې کړې نه وي، د کډوالو د راستنېدو بهیر نشي پیلولی. په اسلام آباد کې دغه سازمان ویان قیصر افریدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خو د کورونا وایرس چې دا کوم آؤټ بریک دی دا وبا ده، د دې د وجې حکومت پاکستان دواړه چې کوم زمونږ بارډر سي د افغانستان سره هغه بند کړ. نو په 14 مارچ باندې مونږ بیا دا فیصله وکړه چې مونږ دا پروګرام دا ټمپرری سسپینډ کړو. نو دغه اوسه پورې ټمپرری سسپینډ شوی دی او چې کله هم لکه حکومت دا فیصله وکړي چې هغوی دا بارډر کولاو کې، نو مونږ به هم خپل فیصله ریویو کړو او مونږ به هم لکه دغه پروګرام واپس کولاو کړو.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې دا مهال 1,000,004 افغان کډوال په قانوني اسنادو پاکستان کې ژوند کوي، په داسې حال کې چې 200,000 نور له اسنادو پرته د کډوالۍ شپې ورځې تیروي.
ازادي خبری مجله اوري.
زمو غغله ازادي راډیو ناوري. په غزنی کې چارواکي وای په سونو داسې ماشومان دي چې په شاقه خطرناک او نورو درنو کارونو بوختي. د دې ماشومان له جملې یو هم کریم الله دی. کریم الله لبا مرال ویدلې او وس په خبرګو خو مایوب دی. حبیب رحمان تاثیر پاړه رپورت لري.
دا تاسو مایوب هم داسې لبا مرال ول والله ډیر پزابې ورته اسلا سره مخږي پیو درد کوي.
دا د شپږو وړو ورونو او خوندو مشر ورور دی. دای له بامر الویدلې مایوب دی، په شیله کار الویدلې او اوس په لکنو ګرځي. دای وای له بامر الویدو پر وخت دومره سندر لودل چې پ پلار ور باندې ډاکټر ته بیولای وای نو خبرګی پښې همداسې مایوب پاتسوي. دا څورلس کلن هلک د خپل کورنۍ لپاره اوس په مایوب وجود مزدوري کوي. د غزنی ښار د ګڼې ګوڼې پر یو سړک ناست او د خلکو بوټونه رنګوي، خو تر څنګ یې ښوونځی هم نه دی پرېښی. دی په پنځم ټولګۍ کې زده کړې کوي، خو د مایوبو یو پکویي له امله له کوره تر ښوونځی په دوه ساعتونو کې رسیږي. دی خپل ځان را پیژني او د ژوند کیسه کوي. نوم دې څه شی ده؟
کریم الله.
د کوم ځای؟
غزنی.
اوس دلته په غزنی کې څه کوې؟
پوهه.
د ورځې څومره پیسې ګټې؟
سل یم نیم سل پنځوس.
نور وروڼه خوندې لرې؟
کسېرا وروڼه.
څو دانې دي؟
څلور دانې.
څو خوندې لرې؟
دوه.
او وینم دې په لکڼو باندې ځي. ولې؟
دا داسې ما یې داسې لبام را ولید.
نو بیا ډاکټر ته یا شپخادې ته نه لاړې؟ ولې؟
پیسې
دغه په لکڼو چې ګرځې اوسا یې
والله ډېر پازه بې ورته دی. لاسونه مې خوږی پښې درد کوي.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار کراچوانی کوي.
هغه څومره پیدا کوي؟
اصل کله پنځوس.
کور اوس چیرې ده؟
کور بازار کې.
د کور کرایه څومره ورکوي؟
پنځه زره.
نو دغه پنځه زره بیا پوره کولی شئ؟
والله څنګه پوره کېږي، سوکه سوکه.
مکتب ته ځې؟
او پنځم سم کې.
مکتب ته په دغه ادرس دې کې کولی شئ؟
او
تو خو مایه به یې له کوره تر مکتبه په څومره وخت کې رسېږي؟
دوه ساعته کې. د وکلم دا لسه بجې ته ورسېږم، په اته بجې روان شو.
دا یوازې کریم الله نه، بلکې د ده په رنګ پسونو نور ماشومان هم په غزنی کې په درندو کارونو بوخت دي. په دغه ځای کې د کار او ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو رئیس عبدالباري رحیمی وایي
هغه ابتدایي سرویسی د غزنی په مرکز او شاوخوا سیمو کې موږ ترسره کړی ده. په هغه کې متاسفانه تر اوسه حدودا 1500 نفر شاقه، پرخطره او عادي کارو باندې مصروفیت لري.
دا غزنی ولایت لا تل سو څخه نه ول سوال یو مخ ته طالب وسلوالو په لاس سقوط او دا نورو ټولو یا مرکزنه محاصره او یا هم لارې له مرکز سره تړلې دي. نو لدې عملی ډیری ماشومان له ښوونځیو لري یا هم په درندو کارونو بوختي او یا هم د بیکاری له امله په بد حالت کې ژوند کوي.